السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو تر بولم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روان خبرونه کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره په د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي. دغه راز پروانه خبرونه کې د هموري چې اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمن جوړ شوی اتحاد د افغانستان په شمال کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور اقدام ګڼي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنۍ جنګیالیو د شتوالې ستونزې سیمه ییز حل وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنۍ جنګیالیو د شتوالې ستونزې سیمه ییز حل وړي. عزیز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
foreign fighters is a problem in Afghanistan but
we in Afghanistan ke da bahrani jangalay maujoodiyat wa mudastum zada khud hal la para bay da simi pakach hatsi wasi izmosh pa sir bay tol simi da hewaduna da istikhbarati malumato da cherikawlo aw gado hatsu spama wa nakri so bahrani waslawal la yewi kha ham ulad nasi sarta jasis wal che pa shamali waziristan ke pauzi amaliato da Afghanistan la amniyat sar deram rasta wakra aw kana wai sibi da Afghanistan amniyat ba der kharab sawi wai د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو په ورستوي کې داسې موافقه وکړه چې پر اساس د پولي ادوارو خواته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره معلومات شریک کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو قربان دي او پر هغوی نفوذ لري. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار پرون سه شنبه د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلار کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسم یار ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ما باور دارم چې رهبری طالبان مهمان
دی وای زه باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی میلمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراد کوي او هم دا د خبر لپاره زمينه برابروي. قاسم یار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرې د افغانانو خپل مسله ده او دوی د زمينه په برابرولو کې مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې وویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1400 اویا غیر دولتي مؤسسې فعال دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شوې ته افغاني لاسپله، یو یورو اتش په افغاني لاسپله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني اتیاپله، یو سعودي ریال شپږ افغاني لاسپله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځوس پله او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني. بیا هم شرغلست. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال ووژل. په دې نښته کې چې ولکېږي د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو کې سوي د رنجر ځواک دوه سرتیري ټپیان سوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغه چې وسلوالو په تیر دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل، د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کرښه څرګند کړل. خامنه‌ای پرون په وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبرېدل ول د چړونو بندول او د لس یا دولس کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنه‌ای چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه فوراً لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېټانیا، چین، روسیې او جرمني استازو ته د روانې میاشتې تر پایه وخت ورکړل سوی چې وروستۍ موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به سوی اوربان ماتېدو ته پرېنږدي. د روسیې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامدارو سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب ټینګ سوي اوربان څخه کیږي. روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یوه اوږدمهاله اوربان لپاره زمینه برابره سي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون وویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو چې دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولې یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. او د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکو د ښار کوڅو ته راوتلي دي. په یوروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله سوله ییز اعتراض کړی وو د اوبو په زور وشړل او خواره واره کړل. د یوروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون سه شنبه د ازادۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ پیاده ولاړل. رپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوی وکړ. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار او د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو مشاور سرتاج عزیز وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر نیټا او ځای باندې کار کوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. د دې زیاتوالي لاملونه څه دي په همدې خپرونه کې په دې اړه مفصل رپورټ اورئ. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار کې مرستندوی ټولنې د روسیې په مناسبت پر یو شمېر بېوزلو سرپرسته او کورنیو مرستې وویشلې. دغه بېوزلي خلک وایي چې د دوی له دې مرستو منندوی دي.
دا ګټه به خدای دې دنیا کې ورکې وو پاره دنیا به مله دا ورته مرګ اسنته ده حساب کتاب کې دا اخیرت ګټه ده.
کور کله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي.
عاشق الله چې خپل واده څخه ډیر خوښ کاریده خپل رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاق کړه او دته یې د وسال امکانات برابر کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو 2290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپل حملو ته زور ورکړی دی او د ځینو څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راتلونکي ناستې خبره کوي. د پاکستان د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې پلان شوی خو دقیق وخت او نیټه ورته او ځای ورته لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشي جلال زئی په رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو، هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي. خو که د تېر وار په څیر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دی ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسما پیلېدلی شي.
د فرشته جلال زی په ریپورت کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار وایي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره دوی پر نیټا او د دې خبرو د ځای پر ټاکلو باندې کار کوي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې دا لیدنه به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي، خو وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی شي.
ازادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې یو خوا افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې او بل خوا به د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هم هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو شرشات څه عوامل دي، احمد شاه عظیمی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې. اکثر د خلک دې خاطر راغله، اکثر خارجه مو دې خاطر راغله، که نور هم دې خاطر بل شمال نه اکثر دغه دی چچن دغه ازبکو دغه دی تاجیکان چې هلته ناراضي دي له خپل مرکز سره هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو دوی هم څه یو څه د چین دی هغو هم دوی ته راغلی دا هم د دوی سره یو ځای شو تمه د تلباد زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو خو دی شوی دی خو پاکستان ته فشار چولې د رسمی ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه باقی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړی دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وي باقی دا شلو کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ آف ډیفیشن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي هلته زیات کسان په نورو ځایونو راغلي او حمله وکړي کېدی شي هر وخت هغه ځای پرېږدي خو هغه یو خلکو کې ناامیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډېر مضبوط شو او دی ولسوالي واغسته یا دی چې کوم نور په پارلمنت باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیر میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشتو کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړو وړ نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باعث دي شوي چې د دې په مابین کې اختلافات وي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغو اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي. دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې معلومه ده چې د هیروینو قاچاق د دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، د په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریځ لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش غوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام بولي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د اقدام به په شمال کې د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي سره پلاوی سره لدی چې دا یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت له لوري وڅارل شي. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ د اتحاد د رامنځته کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اجرایی ریاست دا یو ګټور ګام وباله. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تل له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ غوښتونکی دی او دا یووالی به د افغان ځواکونو د ملاتړ لامل وګرځي.
لامنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ، له هغوی سره کومک کول په ټولو مواردو کې او په ټولو ساحاتو کې زموږ په ګټه دي. حکومت د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نورو همکاریو لپاره هم سترګې په لار دي او دغه ټکی په شمال کې د امنیت د راتګ او د ثبات سره د مرستې لپاره اساسي کار ګڼي.
تا تازه راپورونه وایي چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور خپلو کې یو اتحاد رامنځته کړی چې هدف یې په شمال کې د امنیت ټینګښت او له وسلوالو مخالفانو سره ګډه مبارزه ده. د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال ذبیح‌الله فطرت دا راپورونه تاییدوي او زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه په کابل، فاریاب او بلخ کې غونډې سوي دي. شاغل فطرت جوړ سوی اتحاد سیاسي وبله او ویویل چې د دواړو ګوندونو مشرانو په دې تړاو خپلو کې تماسونه نیولي دي.
دا یو دولتي اتحاد نه دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دوو ګوندونو سیاسي اتحاد دی او غواړي چې له خپلو وړتیاو او د خپلو خلکو له توانمندۍ څخه ګټه واخلي.
دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو د بېلابېلو کړیو او خلکو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي، خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې شاید د دې اتحاد د رامنځته کېدو هدف په شمال کې د ملیشه ځواکونو د حضور لپاره د زمینې برابرول وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د یادو سیاسي څیرو له یووالي هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت لخوا اداره او څارنه وسي.
زما
په نظر دا یو نیک اقدام دی او اړتیا شته چې یو ځل بیا کتنه ورباندې وسي، او حکومت هم باید له هغو مواردو لکه د تاوتریخوالي، نفاق او داسې مسایلو له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته اړتیا شته چې په یو ښه مدیریت او تعهد سره مخکې ولاړ سي، غیر له دې نه به جدي اندېښنه وي.
ځینې کارپوهان په شمال کې د یادو چارواکو نفوذ او د دغې سیمې له حالاتو څخه د دوی پیژنګلوي ته په کتو وایي چې دا کسان کولی سي د شمالي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې ګټور کار وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود اندېښنه څرګندوي چې که دا اتحاد په سیمه کې ملیشه ځواکونه پیاوړي کړي، نو دا کار به د کورنۍ جګړې او د هیواد د تجزیې لامل وګرځي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د برید په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په یوې فوقالعاده غونډه کې له امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د برید په اړه سپیناوی غوښتی. د هیواد په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل او ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته دا ډول بریدونه ترسره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبرې راخیستي چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمېر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل یې چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د میرمن هاشمي له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریځ سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون نه عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان د آی ایس آی کار بللی دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسي جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسي جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتا جزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتا جزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتا جزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسي او طالب پلاوي ترمنځ شوې وې. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړمه ورځ د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی وروسته به هره پالیسي د څېړنیزو او تحلیلي رپورټونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د وزارت چارواکو د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو او ملي ادارو سره د سه شنبې پر ورځ د رپورټ ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانست. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه یي توکو د کښت اندازه، د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیر دونیم کلونو راهیسی منگ پامده غصه تحلیلی ظرفیتونو بانکارو که ده اروانده وزارتونو سره پاینده که با هر برنامه هر استراتیجی ده تحلیلی او تحقیقاتی ظرفیتونو پا اساس بانه رمستگیگی لده نورستا با پا دیر پاسانه سره سیستم تا داخلیگی ده سیستم نبا هر قسم معلومات چید پا کاروی رخستله بشی.
هغه وای د راپور ورکولو د دې سیستم لمخي هر څوک کولای شي چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزه وزارت د ویب سایټ څخه دقیق ارقام او د وزارت لسته راوړنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم لمخي افغانستان تر اوسه یو کلنۍ راپور خپور کړي چې پکې د نشي توکو د زینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځنګړې شوې دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,40,000 هکتار ازمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوی دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت او له نشه یي توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسان د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانیستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه یي توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږد مهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
په ننګرهار کې یو مرستندویه ټولنې د روژې په مناسبت پر یو شمېر بې سرپرست او بې وزلو کورنیو مرسته وویشله. دغه غریبي کورنۍ هم پر دغو مرستو خوښي څرګنده کړې او له شتمنیو غوښتل چې دغه دود نور هم ژوندی او عام وساتي. له ننګرهار پې زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د سه شنبې په ورځ پر شاوخوا 150 هغو بې وزلو کورنیو مرستې وویشلې چې سرپرست نه لري او یوازې د خدای هیلې ته ناست دي. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاران وایي دوی لومړی د یادو کورنیو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او په غریبو کورنیو کې د هغه کورنۍ په نښه شوي چې مخامي ته د ډوډۍ درک نه لري. د دې ټولنې یو رضاکار غړي اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې ولس قلم خوراکي او د کور لپاره نور د اړتیا وړ توکي شامل دي.
دیر شو کورانی او تا چې کوم مواد ژوند خیریه ټولنې دلوري نه نن غمرسته وشو دا زموږ په هیواد او د هیواد نه بهر د هغه افغانانو به احساس افغانانو مرستې وي چې د صدقې او د خیرات په شکل باندې ژوند خیریه ټولنې ته غور کړی وي. دا یو پکیج شپږ زره پنځه سوه اویا افغانۍ قیمت لري چې دیر شو کورانی او ته لږ تر لږه د دوه سوه زره افغانۍ حکومتي لګښت باندې دغه خوراکي مواد اخیستل شوي دي. موږ ژمنه کوو چې زموږ د ژوند خیریه ټولنې دغه ډول مرستې به دوام لري.
هغه کورنۍ چې مرسته ورسره وشوه خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې لا هم د غریبو د لاسنیوي دود ژوندی دی. دوی له شتمنو خلکو وغوښتل چې د یوې کورنۍ لپاره د خوراکي توکو په برابرولو د هغوی پر بودیجه څه اغېز نه غورځېږي، خو له دې کار سره د یوې کورنۍ پوره کمک کېږي.
د شتمنو خلکو نه چې د غریبو سره کومک وکاندي چې دا بېوزله دي، بېکوره دي، بې پخېمو کښې اوس تاسو ورځې فامیلۍ کښې همداسې بډا وکړي پراته دي، نو دغه خلکو سره چې کومک وکړم دغه ته وخت ورته نه لرو.
مونږ دا غوښتنه لرو چې دا کار چا کړی الله دې ورځې یادګم ورکړي، دا ګټه به خدای دې دنیا کښې هم ورکړي او په هغې دنیا به هم ورکړي ورکړي. مرګ اتلونکی دی، حساب کتاب کښې دا د اخرت ګټه ده. مالدارو ته پکار دي چې غریبانانو سره مرستې وکړي، همداس کومکونه ورسره وکړي چې غریبانان لږ اوچت شي.
ژوند خیریه ټولنه چې د تلسیمیا او عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي، تر څنګ یې په کور دننه او بهر افغانانو څخه د ټولنیزې میډیا او مخامخ اړیکو له لارې مرستې راټولوي او بیا پر اړمنو کورنیو ویشي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی هغه کورنۍ په لیست کې شاملې کړي چې سرپرست نه لري، تر دې حده بېوزله دي چې په شپو شپو یې په لږه وخت تیر کړی، خو د تربور او کلیوالي دود له مخې چا ته د مرستې لاس نه دی نیولی او خپله بېوزلي یوازې د خپل کور دیوالونو دننه ساتلې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډی اچار ونیس پروګرامونه اورئ، خو اوس سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي موسسو د فعالیت مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په ځینو په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسله وال ووژل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون سه شنبه له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کرښه څرګند کړل. د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون سه شنبه وویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه درې سوه نوي زره عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. او د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکو د ښار کوڅو ته راوتلي دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. په اوسنۍ خبرونه کې د روژې په میاشت کې د مناسبو خوړو پاکله مطلب لرو.
ترشي و چار شې دغه د وجود ته ضرر لري. دا شی مو خوړلی په ما باندې ډېر بد تاثیر وچه د معده مې هغه کوله، ستونی مې ونیولو بیخي.
درنو اوریدونکو، هر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم وي. ډاکتران په روژه کې میده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې یو څوک دولس ساعته ویده وي، کله چې ویښېږي نو په هماغه دقیقه دروند بار نشي انتقالولی. همداسې میده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دغه پیاز او اچار او دغه بعض شیان بد موږ باندې لګېږي، مرچکې خو مطلب داسې ده چې بیم خرو زړه مرته کېږي نو روزه هغه دردم قبول دی خو مطلب دا دی چې دا غخوند او دغه نه تیری کو پوښی
نو موږ به دا نشان چې نه روان لګیږي نه ډیر غوړ چې دی منا مریضګی مو منا یو د وای زړې خوش دی منا دی د پسخ د میږي خوش دی منا زړې
ترشی و چهار شدی دغه د وجود zarar لري دا شای مو خولي پکور کې ملمنه درلودل په مو باندې ډیر بد تاثیر و چې د میده می کوله ستونه می ونی ولو بيخي د ترشی و د شای می خوړلی وو
په ژوند کې چې پر ما راغلی د چاشه می خوړلې پر ما بد ولا کېده دا مرچک نه دي د مرچک سپوتن کړه کیش د مرچک ما و خوړل بار می دی گئی سو کې و پرسیدل پرسو دی وکي بیا ډاکټر ته لاړن صدا وای را ترا کړو بار بیرته نو کښه سم د میده تکلیف هم لرن ځان چې پروژه چې ډیر احتیاط وکي نرم خوړو و خره کلک شي نو خره
دا چې ولې روژتیان په روژه ماتي کې خواږه او ترخه ګډ سره خوري د پغمان اوسیدونکو امام الدین علت د ټولې ورځې نه خوړل ګڼي
مثال اچاري چې د خوته صاحب ممکن مربا مو سره وروره په څنګ کې کوم اړي دا مو خوري دا کوم خواړه چې دي دا په تضاد کې نو هغه انسان ته تبم ضرر رسوي زه په خپل باندې مرشکو سره ډېر لوی مخالف یم څومره مې چې خوښي غوره په ما بدم لګیږي یو لاره لري چې د سرخان سره ته رانه وړي کنه غیر لږه صاحب مجبورې چې خورو بل چاله نشته نو چې بیا کله وخورم په تکلیف یم هغه خواندوار دی نو څه شته چې په مرچکو به کوي او په وږې به کوي نورې مسالې به راچي
لکه څنګه چې د خلکو په خبرو کې روښانه شوه که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي د داخلي برخې ډاکټر حدیق علیمی وایي چې په روژه ماتي کې د ترخو شیانو خوړل په خپل لاس ځان ناروغه کول دي
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري داسې شیانو څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر تند وي مثال په ډول اچار څخه اکثر از موږ تاسو هیوادوال استفاده کوي چې دا اچار بیا د دې سبب ګرځي چې افرازات د میدې نور هم زیات کی د غلس ورځې د روژې چې تیر شي 15 د میدې امراض بیا زیاتی له اوسو خرما او څخه د استفاده وکي تر څو چې د غلګ خواړه په میده کې راځي د دې لپاره په میده کې بندوبست ونیول شي یعنی میده په دې باندې پوښي چې دا د اوس خواړه را تر اخته شول زبېت فعالیت وکړي مثلا یو څوک د کړایي خوري سخت وخت په کړې دا او شخه وخت هم دا او میده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي د کې شک نشته چې د میده مشکلات به رامنځته کړي
پروژه کې د ډېر خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي د چرسیا اوسیدونکو مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیف وي
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پېشلمې چې کېږي هغه وخت هم دومره خوري چې بیا د ورځې لخوا د دې نه بغیر چې وږې کېږي نه داسې یو نارامي او ناراحتي لري ډېر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي مخصوصا کله چې مانځه ته درېږي په جماعت کې داسې یو بوی ته نځي چې هغه شریعت هم بد ګڼي او د روزې د فلسفې سره هم ډېر مخالف ده مشکل دا ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري د معدې باندې فشار راځي او کله چې روژه ختمیږي دوی زیات خوړل مرض پیدا کوي د معدې
د کندوز اوسیدونکی ولی محمد وایي چې ډېر کسان د ورځې لخوا په ګرمه هوا کې کار کوي نو ځکه ډېر وږي او تږي شي بیا نو چې ماښام هر څه په مخه ورځي خوري
خولې کوي وجود یې ضایعات لري نیاز دې ته لري چې هغه ضایعات بېرته باید پوره کړي نو بیا په همدغه حالت کې چې د زیات کار کړی او تږی وږی همدې تلوسه ورسره چې ودرې کله به ماښام کېږي او اذان به کېږي چې څه یې ولاکه یې پرېږده خورمه اما دې ته متوجه نه وي چې دا زما وجود دیغه شي توان لري چې دا ټول شیان زه وخورم نه ترکاری ګوري نه سبزی ګوري نه وریجه ګوري نه غوښه ګوري چې هر شی خوړل بلاخره داسې وخت راسي یعنی دا خپل په مام تېر سوی ده داسې وخت چې ډوډۍ وخوري اوس ولاړ سه پس ډوډۍ خواتون لمونځ به کوي حتی د حرکت نه سړی جیک سي نو دا خپل منفي اثرات چې په وجود باندې راځي استفراغ کوي کانګي وي
د پکتیا اوسیدونکی امین الله هم پروژه کې ډیر خوراک نه خوښوي هغه یې هم زیانونه وایي
کافي کښې سړي ته داسې یو رقم په ورځې کې بیا داسې یو بل شی ترنه جوړېږي چې مو د پښتو په ژبه هغې ته ګندرېګا یایو که نه نو بیا هغه لازم نه دی او په دا رقم ته خوراک چې مقصد یعنی سړي ته د تکلیف سبب ونه ګرځي او په یغې اندازې باید خوراک وکړلی شي لیدلی مې دي خال چې دا روژه کال پشله وله ولا سار می وګرځیدلو کنه یعنی په ځان پوی نشوم او مقصد یې مې دا چې مړې مې بدراکه خوړلې وا هغه با درنیول کېدله
کوبه هم ډیر وڅکل شي نو بد اغیزه کوي د پکتیکا اوسنګ سلیمان خیل د ځان پاکل وای
په خت هغه دی وبو ډیر والا مې تقریبا داسې نور خوراک دی په حالت ځای نه پاتې کیږي مې دا کې زړه جګواله را پیدا کوي چې دا وبو مې پاس راځي بیا بیا تلاندې جي بیا تر څه اندازې پوری مقصد چې وګرځم بیا دا وبو کمخ پیدا شي هغه جذب وجود زیات شي وبو کمی شي خوراک ډیر والا دی مانه په یادی چې مقصد د خلانه خواسته دی غنه مال زلی بدای پیدا سوی محتاط روان یم په دې سکه ډوډۍ باید زیات نه سره نه او که بیا چیر ډیر اشتها مولرم بیا یې په دوزلی کوم د ماخام منځنه ورسره شروع کوم هغه روزماتی په ټایم کې کم اندازه یاله تخرم بیا ورسره لیغنه مقصد د تراو ول منځ راځي او یا نور مجالس راځي مجالس نو ورسره بیا یو لقمه خورم او بل لیغنه استراحت کیزم او یو دا شی پروزه کې ډیر مهم ده چې په خوراک برسیره دشتي او ویل کېدل دا ډیر غټ نقص لري الته میده بیا حرکت پاته کیږي او هغه څه چې په مواد په میده کې موجود دي مثلا هغه کازیمه نشي پیدا کولای نو په دې ازادي انسان لپاره تکلیف سبب ګرځي او په پښلمي کې ډیر خوراک ډیر غټه خرابې لري او کوشش کوي چې وخوري بیا نو سبایي خام خادل بدی وي.
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علی میناورو
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعض هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کینی په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري معده باید په دریو برخو باندې وویشي، هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنا چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه هم دوم رډیر نه خوري چې بیا تنافس نشي کولای.
د کابل څنګه راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تیره پروژه کې خپل خوړو ته ډیر پام کوي، ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک کوم په اندازې کوم او له خوراکونو زه استفاده کوم چې معده ته نقص نه رسي. مثلا ما خام د روژه مات په وخت کې یو ان خرما او د ډوډۍ په وخت کې کوم شي تیاری، مثلا په کور کې کله ورځې وي شروع وي ام سال به هر څه وي، دا په خپل هغه اندازه سره خورما په پښتنمی کې داسې یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سرونی وینو.
د څو کله روژه په ګرمه هوا کې ده نو ځکه تند ډیر وي. که چیرې د شپې لخوا خوراک ته پام وکړو نو کېدلی شي چې د ورځې ځان له تندې وساتو. نورې خبرې د ننګرهار له اوسیدونکي حامد ناورو.
هر سړی په دې وخت کې تند احساس ډیر زیات کوي. زما خپله خو په تېره روزه کې همداسې یو مټ شربتونه دي، کنه داسې شربت دی پخوا خلکو به جوړو د ګوړې شربتونه، د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه. مثال د خبرې د کمې د ګوړې راخلو چې هغه ډیر زیات استعمالول او شربت به ترې جوړو هغه به اسکله.
دا چې ډاکټر حلیمی پروژه کې له تندې نه د مخنیوي په اړه څه لارښوونه لري هغه وایي:
اول کوشش وکړي چې د ډیرو مالګینو شیانو څخه استفاده وکړي، او هغه شیان څخه استفاده وکړي چې اوبلندي که سرکیل غذاګانې وخوړل شي دې ته د اوبو ضرورت زیاتیږي. نو ښه خبره دا ده چې دا ټول شیان په یو بیلانس کې وي، یعنی یو موازنه باید موجوده وي. څومره غذا سړی وخوري څومره اوبه ورسره وڅښي چې هم راحت وي، هم په عذاب نشي، پتنګ نشي.
یو بل خبره چې پروژه کې ډېرې ستونزې پیدا کوي هغه ډېر وزن دی. ځینې هغه کسان چې وزن ډېر وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي په روژه ماتي او پیشنمي کې هم هغه څه نه خوري چې بدن ضرورت ورته لري. ګلمینه چې له چاغې نه ځورېږي وایي:
لیمو مساله کو زه دغه ډنګرواله تکه ده، او ډیر خلک وایي نه غشت پکه سکه ډنګر اسه اخو ما ګیډې دي نو هغه تکره بیا غشت کیږي. دومره تروی مستی اخله ما هغه تروی کومه مزه ته خوره میکنانه رتف چاغې څو قدرت لګي ګرځې دای نسی فشار دي کیږي شکر دي کیږي د ټول مرز په چاغواله ده او ریزي غوخ خو بخل مرز دي. دغه شایفم سغه ډنګر سره فشار په زنګون میراتله د پښې مې په زنګون کې مې درد پریز مې کوکو.
که چیرې د وزن د کمیدلو لپاره په خپل سر د ځینو خوړو له خوړو نه ډډه وشي نو د ګټې په ځای تاوان ډیر وي. د لوګر اوسیدونکي فاطمه وایي ښه به دا وي چې له ډاکټر سره مشوره وشي.
روزه خپله یو رژیم غذایی ده، نو رژیم غذایی ته اصلا ضرورت نشته ولې هغه غذاانو چې موږ اخلو روزمره مثلا سبزیجات دي میوه ده هغه باید واخلي، ځینې نور پروتین دي ویټامین دي ټول باید واخیستل سي. او که دا سرپخه د رژیم د غذایی اخلي تاوان ځان ته اصلا بدن خپل ځان ته ضرر رسوي.
ډاکټر هتی قلیمی وایي چې دوی ته ډیر داسې کسان راځي چې په خپل سری د ځینو خوړو له خوړلو نه ځان منع کړی او بیا د معدې په ناروغۍ اخته شوي.
د رژیم نیولو یا د وزن د کمولو لپاره خاص کړنلارې موجودې دي. مثلا زمونږ که خویندې دي اکثرا دوی په فشاري په دی کې چې دوی باید سوپر وومن اوسېږي، غربي اصطلاح ده، دوی باید هغه دلخوا وزن د دوی چې کم دی کم رقم باډي دوی غواړي، نو د دې لپاره خاصې کړنلارې دي. نه دا چې ډوډۍ باید دوی بالکل ونه خوري. د مثال په توګه دوی کولی شي له غذا څخه استفاده وکړي، اما له شحمو څخه د کمه استفاده وکړي، له وریجو څخه د کمه استفاده وکړي، له چپسو پکوړو څخه د کمه استفاده وکړي، یعنی له سلاد څخه د زیاته استفاده وکړي، له کاربوهایډریټو څخه مثلا یا کرم کاهو سلاد بادرنګ مسته له دې څخه زیاته استفاده وکړي، د دوی وزن ډیر نه زیاتیږي. اما دوی باید داسونه کی چې له یو خانه روزه د چمتن د ولګ ور سره ده لبل خانه دوی هغه د انرژي وړ مواد ونه خري نو بل اخر دوی بیا کېد شي بل مشکل سره دچار شي چې اشتها د همیش لپاره خراب شي بر علاوه دي چې دوی باډي بخنه شي بدن بخنه شي سوې تغذی په طرف بدوی لاړ شي.
قدر من اوردن کو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي، لکه روژه خوړل، غیبت، تومت، رشوت غوښتل، دروغ ویل او نور ته په غلط لارې ښول. چرت مه خرابوي،
موږ هم ټوله روژه د ګوړیا چارته ته تیارو
چې روژه مو ختیره شي. په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو.
عاشق عاشق الله لشپیتو کلونو عاشقی وروستا وسال تورسیده.
چلور کلن تانی علمین دو وروستا زانو واجه.
روانو عشقی تلویزیونی درامو اند سل کلونو پزرونو که هم دمینه ورو نبال کرل.
او بیکار ازوانان دمینه ورزده کولو کورسو نواری. ده خبرونو تفصیل.
ماساق خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لال شپې تو کلونو عاشقی وروستا وسال ته ورسیده. خبر زیاتوي چې لامدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مس ډانسونه وکړل. سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي، خو مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي، ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه. د عاشق الله معشوقه له درې میړې څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي. عاشق الله چې له خپل واده څخه ډېر خوښ او راضي ښکارېده، خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وسال امکانات برابر کړل.
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه. خبر زیاتوي چې تانیا د خپل ګاونډي په پنځه کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت ناوخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکي سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل. خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه، نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني. نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځوه. د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به چالوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو په زړونو کې هم د مینې اورونه بل کړل. له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي و غختل چه ده میربانه او تره هم لمخیده ده هغوی غختن پز مکر نغرزهی او واده دی ورسر اکری چه ده غخواران پدا تیر عمر ده و سال پخوا گوماره شی خبر زیاتوی چه ده دو غسپینگیرو او بوداگانو پزرونو که ده مینه اور روانو تلیزینی اشکی سیالو نوبل کرده دهی او زیاتر بوداگانه ده اشک پا اور سوزه ولی دی
او بیکار ازوانان د مینی ورزده کولو کورسو نغواری د بی خبر آجانسی و بل خبر کی ویل شوی چه دغ غختن هغ وقت را منستشوا چه کل زیادتر بیکار او کوچه دب ازوانانو لهر دول ستایل او مود کولو روست هم جون پزان مینه نشوی کدائی اوز دغ ازوانان غواری د مینی ورزده کولو پا کورسونو که دن جونو د نظر راجل بولو چلو نزده کی خبر زیاتوی چی نوموړیو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي خبرونه خلاص شول
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري لکه داسې
ونجلۍ نن ازموینه لرې که نه
او مورې نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی
وی درته ړنده مې کړې ولې درسونه دې ونه ویل
نه مورې لعنتي فلم مې کود آخر د فلم هلک هم ناکامه سو او له درسو یې مې ویستم
ولې ناکامه سو بیا کوم بدماش ووژه که څنګه
نه بدماش ونه وژه د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړې
پلار دې ټوک ټوک سي په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه
مورې ټول پلارونه دغسې ظالمان دي کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی
وایي لورې دغسې مه وایه چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول همدغه میړونه پلارونه شي
خو ته ګوره مورې د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي لکه دای چې واده ورسره کوي
غلی شه کم عقلې ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه
وایي ولې مې نه دي تیار کړي دستکول دی کتابونه دی قلمونه دی ټول مې درته تیار کړي
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم نه چې خورم نه چې کم په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی وو
رښتیا وایې ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار د تا ګناه خو نه ده لورې که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې
نه مورې نور مې د توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم
که د تیره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي
نن چې له ازموینې راغلې له سیدیدانی نه دې ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې
ښه مورې خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پې خوښ شوی و نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و
مورې قربان دي سم کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی ډېره ښه فلمي مورې
زه لیونۍ
او اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اورېدونکو رالېږلي دي
خوږو اورېدونکو نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي ناړام صاحب راغوښتئ چې د اورېدونکو رالېږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي ګلرنګین ناړام صاحب په خیر راغله.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیات.
زموږ اوریدونکو له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکو ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لب څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لبهای سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد د ریل لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
هو
ما هم اورېدلي چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه در سره لرم.
ښه ښه، دا آی لب یو معنا یې دغه ده.
هو
زه شکر دی چې زه له چا سره لاب ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت من لا لژلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شواړ راته ښکاري چې څه به ترې جوړ سي او که نه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شواړ دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدتمل وایي چې څه به ترې جوړ سي او که نه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګل رنګین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني، مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو د نارام تخلص دې ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه مو کړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښېږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی، دوه سرونه، دا ناړامي نه ده. ما ته هم ناړامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم ناړامه ایښی دی.
ناړام او ناړامي څه ته وایي؟
ناړامي یعنی ناړامي او ناړام یعنی ناړامه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پ گدر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ گواڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو دگر درو شور نہ
مور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سترو لمبو د غرزرو د شور نه دی خبر د سترو لمبو خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دوی تا گناه نشتا سویرا رو رن دی خبر جنگ واڑی دے جنگل زورن